ستړي مسی وخت ما جګر 15 بجې سوینند جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده د مشالې دو په یو بلګړي کې مو صاحب الحقا کال تلای کوم چې له دا روغ ټول خوشاله بست دا د نن ورځې د نه ستا پرونو وروستۍ کړي ده د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو خو په پیل کې به پوریوال کاکړ ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه واورو نمړی دا مهم خبرونه سرټکی د شمالي وزیرستان مشران وايي خپل سیمو ته ترستنېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي د خبر جنسي د باړي بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زولو لپاره پرانستل شوی او د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وايي د ویلیکلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج باید خوشې کړل شي اوس بشپړه خبرونه د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي تر هغو د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په امیر علي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز وزیر وویل
په بازور شه مسلمان تباشا ته مو کېر رنگ شو نن پټنټینا شه مو خوان دی ماندی پراتی دی یو خبره میر نه مانی اول د میر د کېره د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بادو دایت مونځای شینی دتا او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولس ته باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلو ته ستانه کوي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولس سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ګډې کړل شي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باړي بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حل زول لپاره پرانستې دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو او ځایي مشرانو سره د باړي د ویجاړ سوي بازار کتنه وکړه او دوکاندارانو ته یې د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړه خو د باړي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او باید د دوی په وینا دا سختی نرمسی او حکومت د ورانسو دوکانونو په بیارغونه کې په کار د چلدوی سره مرسته وکړي د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواده بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد د امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې پر بهیر سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال رادیو ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره عملي اقدامات پور سي تر دې مخکې د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي هلته د افغانستان د سولې عالي شورا تیر ورځ وویل په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویل په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلیام مارټن د خیبر پښتونخوا بلدي ادارو له چارواکو سره لیده کاته کړې بیګا د امریکا له کونسلګرۍ په خبرسوي بیان کې راغلی چې غونډې ته په وینا کې کونسل جنرال ویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې د پښتونخوا بلدي ادارو ملاتړ او چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیون ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی د افغانستان برستيال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت یې ځان ګوښه کړي نوموړي تیر ورځ د جنبش اسلامي غونډې ته په وینا کې وویل د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي خو د په وینا دی به د ولسمشر لومړي مرستيال په توګه دندې ته دوام ورکوي
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستي خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم زمونږ خپل دولت دی په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې یې مونږ اساسي رول درلود هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم خو خپلې خبرې لرم
تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې جنرال دوستم له ملي یووالي حکومت خفه دی او ځان یې ترې ګوښه کړی دی. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد پاسون کوونکو ته پوځي سامان او آلات ورکوي. د ننګرهار د والي له دفتره تیر مازدیګر په خبرسوی بیان کې راغلی چې د ولسي پاسون کوونکو د نومونو لیست جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بیان د ننګرهار امنیتي چارواکو په حواله زیاتوي چې ژر به پاسون کوونکي په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای کړل شي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړونکی جولین آسانج باید خوشې کړل سي. دې ډلې ویلي چې جولین آسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د اکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي. د یادې ډلې مشر سیونګ پیل هونګ نن په یو بیان کې ویلي چې سویډن ته د جنسي تیری په تور کې مطلوب جولین آسانج د 2012 کال له جون میاشتې راهیسې په لندن کې په سفارت کې. د برتانیا حکومت وایي دا د دوی قانوني مجبوري ده چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي. د برتانوي چارواکو په وینا نوموړی له قانون سره سم نیول کېده ځان ساتي او په خپله خوښه په سفارت کې پاتې کیږي. د شام په لسګونه زره اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خواته روان دي. دغه جګړه د شام شمالي ښار حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د پنځشنبې پر ورځ ویل شای اویا زره وګړي به د سرحد پر لور روان وي، خو د شام د بشري حقونو د څار ډله دغه شمیر شاوخوا 40 زره شي. د خبرونو پای او سم د موسم حال سراج زهیر اوري.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې غوړې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات درویش، بنو کې شپږ او دوه ویش او په کوټه کې به کم نه کم منفی سلور او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل او د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ. د شمالي وزیرستان مشرانو فاټا اصلاحاتي کمیټي ته ویلي ترڅو بې کوره سوي خلک کور ته ولاړ نه سي تر هغو د اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار نه دي. شاوخوا و کال وروسته نن د خیبر باډې تړل سوی بازار خلاص کړل شو. د دکاندارانو غوښتنه څه
دا مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیف ځکه چې دکانونه به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي.
د خیبر پښتونخوا د پنځم جمعات له امتحانه د پښتو پرچای استل وروسته اوس اسلامي کالج او یونیورسيټي د 14 جمعات په کچه د پښتو مضمون ختم کړی. خو ولي
چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دا پیسې نه لري، نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه لري، هغوی خدمت کوي او هغوی ویل چې نه خامخا چې پیسې نه لري نو هغه ډیپارټمنټ ته لږ چلي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ورو سره اوسه. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه سوي او سیمې نوي آبادی سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبري نه کوي. د مشرانو تر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ راغلی ول. شمالی وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې ترسو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه یې جوړ شوي نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نا کې وویل
پاکستان د میغ مل قانی وی پښینا او خلی خدا سوم د جبلوینا بخښانه بربود یکلی می کرینا تبا کړل کی کانی ناډان کړل بازوري ناډان کړل می وړډ کړي د می خوان دی مانځه په پنجاب شه ګرځي په پشاور شه ګرځي په واټ شه ګرځي باندې په توز د پورا شارم دای دا د توز د پورا ضروري نه و مې ربانی وکه بچای چې وار چاته خپل دی کو نه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلاچه په خپل سیمه آباد شي او بازارونه جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي
په بازور شه مسامان تباشا ته مو کېر رنگ شو کېر شه مسامان تباشا نن پټنټینا شه مو خواندې مالې پراته دي یو خبره میر نه مانی اول دې میر دې کېرې دې بازورې ابو داول مو کېر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي هغه نه بادو
بل طرف ته شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنې وکړې چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرم به هم مړ شوی وي زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرې پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې ضربه کډوال واپس کړل شي
اصلاحاتو دپاره وخت پکار دی بلې چې دا فوري کار نشي کېدی او خاص طور پې دور قبالي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه راش په وو میاشت کې ټول خلک بل ځای ته راشي تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش چې هغه به تاسو د خیرات ترجمانی کوي
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنې هم وکړې چې د دوی د بازارونو نه پس ته اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي
د عمر دراز وزیر رپورٹ مورید یا اوسم زو خبر ایجنسی ده د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکونه د باړي بازار شاوخه او کال وروسته په رسمي توګه د کاروباري حلو ځل لپاره خلاص کړي د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د تاجرانو ځای مشرانو سره د باړي ویجاړ شوی بازار کتن وکړه او دکاندارانو ته د خپل دکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړه فرهاد چنواری په دې اړه رپورٹ لري
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د جمعه پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باډي بازار په باقاعده توګه پرانست او کړه او دغه بازار خوښه وکاله پس پرانستل شو دوی وویل هلتا پولیټیکل ایجنټ د باډي تاجرانو ځای مشرانو یو غونډه وکړه او تړل شو او ویجاړ شو کاروباري مرکزونو معاینه وکړه او د باډي دکاندارانو ته وویل چې دوی اوس خپل دکانونه رغولې شي او کاروبار پکې شروع کولای شي په دې حقله د باړې د تاجر یونین یو مشر مقبول پردی مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی نن هو باقاعده پرانیسته وشو د بازار او دغه پرانیسته هغه چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ خبر ایجنسی و خو هغه راغلی و بس دا وشو او ساده غونډه تقریبا منعقد کړلو بس د بازار افتتاح پکې وشو مشکلات خو لکه ډېر دي ځکه چې کاروبار دوباره د سر نه شروع کول دي خو لکه د غیب دا تسلی روکړله چې انشاءالله چې انتظامیه او حکومت پرې بھرپور منډه درسره وهي او په دا حالاتو کې موږ ته لکه دا مطالبه هم کړله چې کاروبار د پوره د یو سپیشل پیکج ضرورت دی چې د خپل کاروبارونه دوباره تاجرون شروع کړي
او یو ځایي مشر خیلمت شاه اپریدي زیاته کړه
بسونه وا ډول راغلی وو ترانسپورټ رون چې دغه خپل بسونه راوستي وو هغه بسونه هم پکې تور او توسل ډول پر یو خپل زوی ورکړی دی خو ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو خو هغه د سیکورټي د وجې نه بس هغو لږه غونډه هغه کوله او بیا پی ایس ایب لکه دام وویل چې څه وخت پورې به لکه سیکورټي وجې نه به لږه هغه کېږي خو فی الحال لکه دکندرون خو بس هغو دا مطالبې دي چې موږ د پوره خصوصي ریلیف ځکه چې دکانونه به جوړوي مسالې کې سامان وړل وړل وي سبونه ویل به دا اندازه ولګېږي چې پبلک لپکې مشکلات وي خو مخو پبلک خدا مخکې نه غوړي چې موږ لري اوپن کولو کې
د باړې د تاجر یونین مشران وایي چې باړې ته پته ګراته کې وس هم مشکلات شته او په لارو باندې د خلکو سخته تلاشي اخیستې شي او باید په دې کې نرمي راوستې شي د باړې دکاندارانو بیا د حکومت دغه غوښتنه هم کړې ده چې د ورانو شو دوکانونو په بیا جوړولو کې د ورسره مرسته وکړی شي او دې بازار ته دې زر تر زره د بجلی او اوبو اسانتیاوې ورکړی شي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه کې یوه اوږده موده د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول او اوس په باډه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترګرو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کېږي. د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف د خبرې تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره د زیارت په ورځ مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې لاله پای غونډه کې وکړه. د تور پورې کو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرېږي، خو خبر پاڼې بیا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې غواړي د پاکستان ګټو ته زیان ورسوي او پاکستان کې بې ثباتي پیدا کړي. د غونډې په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او پاکستان استخباراتي ادارو په شا ولاړ دی. پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته په کم نظر ګوري او ولې پکې د کم یو ملک یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اغستې شوی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې پوز او حکومت خپل پیغام هغه چا ته ورسوو چې پاکستان کې ناآرامي پیدا کول غواړي.
خفیاتی او هغه میډیا سره یا نورو خلکو سره نشي شریکوال جوړولې، ځکه چې داغه اثرات په ډېرو خلکو په ډېرو ملکونو باندې پریوزي. نو پته کې دوی د احتیاط نه کار اخیسته. البته چې څوک پوهیږي هغه ته پته ده چې دوی اشاره کوم طرف ته ده.
غونډه کې وزیر اعظم ته په ضرب اعظم اپریشن او د استخباراتو په بنیاد ټول ملک کې پروانو خفیا اپریشنونو هم خبرونه ورکړې شوه. د غونډې دوران د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف ترڅنګ داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی احتجاج او کار بندیز کوونکو ډاکټرانو او د صحت محکمې غړو ته خبرداري ورکړې چې دوی په سرکاري سکولونو او هسپتالونو کې هړتالونه ختم نکړي نو د دوی پر ضد به سخته کاروایی کوي، چې پکې د خپل نوکرۍ څخه لاس وینځل هم شامل دي. خو ډاکټران بیا وایي چې دوی د حکومت له دړکو نه ویریږي او هر څه ته یې غاړه ایښې ده. په دغه د شبیر احمد جان رپورټ او
د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې ټولو دریو تدریسي هسپتالونو کې د صحت محکمې اهلکارانو چې پکې ډاکټران، نرسانی، پیرامیډکس او نور عمله شامله وه، د حکومت لخوا د نوي قانون عملي کولو په ضد مکمل کار بندیز کړی وو چې له وجې هسپتالونو ته راغلي ناروغه د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، په خصوصي توګه هغه ناروغان چې هغوی یا خو ډېر سخت وو یا د لرې پرتو سیمو لکه د ملکنډ او قبایلي سیمو نه راغلي وو. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وویل چې نوی قانون دوی سره په سوله مشوره شوی دی. د هغې وروستو عدالت هم د دې د عملي کولو امر کړی دی او که چېرې د دې باوجود هم څوک هړتالونه کوي نو د هغوی په ضد به قانوني کاروایي کولی شي چې پکې د خپلو نوکرانو هم لاس وینځلی شي.
ګوره جی، قانون چې څه پورې اجازت ورکوي مونږ به کار کوو. مونږ دا وایو چې مونږ دا نظام چلول غواړو او په شریکه برابر ټیکيږي، خو چې کم یو څو کسان دی وایي کې رکاوټ اچي هغه خلک به بیا ظاهره خبره اسینشل سرویسز ایکټ لاندې برای خلاف قانوني کاروایي کوي. دې ته پورې کېدی شي چې نوکرانو لیک شي به لک کسان دي ګوتو په سر شماره لیکيږي او غي دا نظام او درول غواړي مونږ به درې دوته نه پرم
بل خو ته احتجاج کوونکی ډاکټران او د صحت محکمې غړي وایي چې دوی د حکومت ته د دړکونه نه ویریږي او خپل غوښتنو لپاره به دوی احتجاج ته دوام ورکړي او که حکومت دوی د نوکرانو او باسي او یا گرفتاری نه دوی هر څه ته تیار دي دا احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر امجد مشال لیډو ته په دې باب لا صدا رنګ ویل
اول خو خبره ده کله چې دوی اګریمنت کړل ډاکټر کمیونټي سره څنګه خپل د سی ام هاوس دا اوس څومره کا څنګه وایم دا خبره ده تاسو اکثریت الته کې بوله او دا اون تاسو پس په اوس سره اګریمنت کړل ده نو خپل ځان چې اکثریت دلته کې هرتال وو کوڅه تاسو په کومو غوړو ټکو بل دا خبره ده چې کله هر هدف وو دوی کې نه موږ ورته هم د هر هدف ته تیار یو موږ خپل مومنت اپ شان چې دا اوس موږ هغه کله چې موږ ورته ده په هغه باندې موږ ځکه چې ګریانی کوي کومه نه ګریانو نه ده
بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن او پرایویټ ډاکټر اسوسییشن تنظیمونه وایي چې دوی د ډاکټرانو یا د صحت عملی په دغه اړتال کې برخه نه دي او حکومت د دې ټولې غوښتنې منلې دي د پامل چې خیبر پښتونخوا موجوده حکومت صحت کې د اصلاحاتو لپاره نوې قانون د هیلت سرویس اکټ په نوم باندې د ډاکټرانو او د صحت محکمې چارواکو سره خبر اترو ورستو پاس کړو چې ځینې ډاکټرانو دغه اکټ یا نوی قانون عدالت کې هم چیلنج کړو ولی عدالت د حکومت په حق کې پریکړه ورکړې ده او دغه قانون او اصلاحات یې لازمی او ضروری ګرځولې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
امریکای کونسلیټ په شور د خدای خبرتوی او بیان لمخې امریکای مرستندوی ادارې یو ایس ایټ په خبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی استازو د روزنې او بلدیاتی نظام د پیاوړتیا لپاره 500 میلیونه ډالر په لګښت یو پروګرام پیل کړی دی د خبر په شور کې د امریکای کونسل جنرال ویلی مارټن د خبر پښتونخوا د بیلابیلو زلو د نظمانو په درناوي کې د ماشامي د میلمستیا په یو پروګرام کې کړی دی نور تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې باورو چې له پېښورې را لېږلی دی
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو ناظمانو او نائب ناظمانو په پیښور امریکایي کونسلیټ کې د ماخامي د یو دعوت په دستور کې ګډون وکړ او په دغه محل امریکایي کونسل جنرال ویلیام مارټن په خپل وینا کې وویل چې امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو د روزنې لپاره د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د سلورو کلونو یو پروګرام پیل کړی دی او د دغه پروګرام په لړ کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی د امریکایي مرستندوی ادارې د دغه ګام ستاینه کوي
د امریکای کونسل جنرال په اړه کې په تفصیل کې دا خبرو کړې چې موږ مخکې نن پروګرامونه روان دي او 20 میلیون ډالر به موږ نه نه زمانو او د دلی حکومتونو په ټریننګ او په تربیت باندې خرج کوو موږ نه هر کله وکړو چې تاسو خو په دغه مصیبت د صبح ده او چې شې دې ښکاله نه د جنگ ته لاګونو د لو په ځد کې موږ امید لرو چې نن قومي برادری به د خیمه په تو خاطر به حالې لپاره دې کې د خیمه په خوا ده
او د پېښور د حیات آباد د یونین کونسل سلور سلوېختم ناظم عدنان ممریز د بلدیاتی نمایندګانو د روزنې په لړ کې مشال ریډیو ته وایي د بلدیاتی نظام د مضبوطولو لپاره دا خبره ډیره ضروری ده چې د یونین کونسل او کلو په کچه بلدیاتی نمایندګان په خپل کار او اختیاراتو پوه شي
اختیارات هغه خو ټیک زمونږ ته لاندې دي منتقل او ان شاء الله امید دي زمونږ خپل پټې نه امید دي چې دوی چې څه ویلي دا به پوره کوي پټې دې زیات ضروري دي لکه چې خلکو کې اویرنس نشته کنه ډېر خلک داسې نه وي ضروري دي هغه د ټریننګ په کار چې خپل عوامو ته یا څنګه کارونه کول یا څنګه نه دي کول یا څه زمونږ اختیار دی څه زمونږ نشته دی کې خو ډېر ایجوکیټډ هم شته خو ډېر داسې شته چې هغوی سبقونه نه دي ویلي یا د غني شته په دې رول او بزنس او چې کوم زمونږ قانون دی په دې خامخا موږ له ټریننګ څخه کار دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي حکومت د نړیوالو ادارو په ملاتړ د ضلعو او تحصیلونو په کچه د بلدیاتي نمایندګانو روزنه کړې ده او د کلو او یونین کونسلو په کچه به هم د بلدیاتی نمائندگانو روزنه کوي.
حکومت خپل منصوبه لري او ان شاء الله تعالی موږ پر روانه کال کې ټولو ناظمانو کیپاسټی بلډینګ او ټریننګ کوو. نو موږ غواړو چې په خپل کار باندې پوه شي، بلدیاتی ادارې مستحکم شي او ډېرلی کمپیان وي.
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په مشرۍ د صوبې درې دېرش ناظمانو او نائب ناظمانو په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د امریکایي کونسل جنرال ویلیام مارټن لخوا پر بلل شوي ماښامنی دعوت کې ګډون وکړو او په دغه غونډه کې په بلدیاتي نظام خبرې اترې وشوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maheraway.
د ماشومان د حکومت کارپوهانوایي حکومت د رواني جولای په میاشت کې د ماشومان حکومت په اړه ریپورت تر وړاندې کول مخه د ماشومان د حکومت د ځن شکار قانونونه له قومي اسمبلی منزور کړي. د دې کارپوهانو په نظر کې حکومت د ماشومان حکومت لپاره یو قومي کمیشن باید جوړ کړي. د دې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابی اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د ماشومان د حقوقو وضعیت په اړه رپورت وړاندې کولو نه مخکې د ماشومان د حقوقو د حفاظت لپاره د سنخکار بیلونه منزور کړي. د ماشومان د حقوقو کارپوهانو په وینا د پاکستان حکومت به دا رپورت د روانې جولای په وړومبۍ اونۍ کې وړاندې کوي. د ماشومان د حقوقو په اړه رپورت د هر ملک لاړه هر پنځه کاله پس ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومان د حقوقو کارپوه ارشد محمود اوویل چې د پاکستان حکومت د ماشومان د حقوقو د حفاظت لوس همیشه کوي خو هغه لوس سرته نه رسوي. د پوینا چې اوس هم 25 لکه ماشومان سکول ته نه ځي. د زیاته کړه باید چې حکومت د سنخار بلونه منظور کړي.
زمونږ دا غوښتنې دي چې حکومت چې د ماشومانو په حواله سره کوم قانون سازي حکومت له کول پکار دی او په هغه کې وړو ماشومانو د ودونو په حق له کوم قانون دی او دغه سي په قومي سطح باندې نېشنل کمیشن آن چایلډ رائټس بل چې د ماشومانو د حقوقو په حواله سره یو نېشنل کمیشن جوړ شي او دغه سي د اسلام آباد چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل دی کریمینل لاز امندمنٹ بل دی دا مختلف قوانین دي چې د ډیر وخت نه حکومت لګیا دی او په خپل رپورت کې یو ان کمیټه ته لیکلي دي چې را موږ به دا قوانین پاس کو خو تر اوسه پورې شوی نه دي.
د ماشومان د حقوقو یو بل کارپو ډاکټر ارشاد دانش په وینا چې پاکستان کې حکومتونه د ماشومان د حقوقو حفاظت په اړه خبرې کوي خو عملی اقدامات نه اوچتوي. د دې په وینا موجوده حکومت هم په تیرو دوه نیم کالو کې څه سنجیده قدم د ماشومانو د تحفظ په اړه نه دی اوچت کړی.
چرته چې قوانین جوړېدل پکارو هلته هغه تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی او چرته چې قوانین جوړ شوي دي نو په هغه قوانینو څخه خاص کار نه دی شوی. د هغې نافذ کولو لپاره څه انتظامات ونه شول او د دې غټه وجه دا ده چې یو قانون نافذ کولو لپاره ضروری ده چې په بجټ کې د هغې لپاره پیسې بیل کړي شي ځکه چې بجټ کې د پیسو بیلولو نه بغیر کار نشي کېدی.
یو بل کارپوه عمران ټکر وایي چې د ماشومانو حالت اوس هم پاکستان کې سم نه دی.
کوم بین الاقوامي معاهده د نن نه 25 کاله مخکې پاکستان کړی وه نو په هغې کې چې د ماشومانو کوم حقوق ورکړل شوي او پاکستان د هغې معاهدې توثیق کړو او 25 کاله ته مونږ ګورو او بیا د ماشومانو د سچویشن ته ګورو خصوصا د پروټیکشن مسئلے چې کومې دي د ماشومان د تحفظ او د اړیدې تعلیم چې کومې مسلې دي او بیا په پاکستان کې چې د هغه ماشومان تعداد ته مونږ ګورو کم چې په مختلفو سکتورو کې مزدوري کوي او د عمر سکول د تلو دي نو مطلب دا چې هغه ډېر تسلی بخش یا مطمئن صورت حال لري.
د فکر د وخت په وخت د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه د ماشومان د حقوقو کارپوهانو لخوا د یو قومي کمیشن غوښتنه شوې ده. د کارپوهان نظر لري چې د سره به صحه د پوره د ماشومان د حقوقو تحفظ په اړه بدلون راشي خو تر اوسه پورې حکومت د لړ کې اقدامات نه دی اوچت کړی.
د رابی اکرم خان رپورت ما اوریدلې او تاسو په دومره نیمای کې هم یو شمېر رپورټونه اوریدلای شئ. د پاکستان د سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه هم رپورټونه شته او د تیر تر څنګ د لیبیا، شام، روسیې په اړه د ناټو د جنرال سیکرټري وینا ده. نو تاسو کولای شئ چې دا نیغ په نیغه په مشال ریډیو باندې واورئ او د دې تر څنګ تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته هم تللی شئ، حتی هم اورېدلی شئ او فیسبوک ته هم تللی شئ او همدغه ویډیوګانې تصویرونه حالت هم کتلای سی. اوسم پنځنی مې بجې کېدونکې دی. بوروال کاکړ راغلی دی، هغه ته مایک سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډې وړاندې کړي. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوېستانه سوي تر هغه د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالي کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډې بازار شاوخوا او کاله پس په رسمي توګه د کاروباري حلزل لپاره پرانیستې دي او دکاندارانو ته د خپلو دکانونو د بیا جوړولو او کاروبار شروع کولو اجازه ورکړې ده. خو د باډې تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي. د دوی په وینا باید چې دا نرم سي او حکومت د دوی د دکانونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستاني پوز مشر جنرال رایل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرول کیږي. د پاکستاني پوز عامه اړیکو دفتر نن ایس پی آر نن په یو بیان کې ویل چې جنرال رایل شریف دا خبرې تیر مازیګر کړې دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغي بهیر پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هله مندې چې په دې څلور اړخیزه خبرو کې بعد اصول بهیر چوکاټ پاړه پرمختګ وسی. او د ملګر ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي چې د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړونکي جولین اسانج باید خوشې کړل سي. د ډلې ویلي چې جولین اسانج په بدلیل توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې ازاله هم ورته ورکړل سي. د خبرونو لنډیز مله پوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل دایرې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب، تربت او د گوادر د لوی سړک پرانیست وکړه. د ادارې په وینا د لوی سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یوه برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي د لوی سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی. نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي، هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مدنیاتو خزانی دي. خو دې مدنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائدہ اوچته نه کړی شو او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شوبو کې د بسماندګي ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له بده دي چې د اولس ژوند ښکولو لپاره تعلیم او د صحت په شوبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقې کې د ترقی زیاده فائدہ مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې اغه د ژوند په میدان کې مخ کې شي. ادارې اخر کلی کې په بلوچستان کې د ترقی منصوبه شروع کېدو سره چرته چې د هغه سي د اولس محروميانه به ختميږي نو د امن او امان حالات به هم ښکېږي. جنگ ورسپان خپل درې کلی کې د پاکستان قومي جهاز سنچکاري خلاف د دې جهاز ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې سه هموشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکاري فیصله واپس اخستو او د قانون سازي د ختمېدو پورې به هړتال جاری وي. درې مخکلي کې چې د پی ای ملازمینو سره د یووالي لپاره درې د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. درې سیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نشکاري وزیر بابر ورکړې ده چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی ای ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نشکاري عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي خو ضرورت دا ده چې چرته نشکاري کومه مفاد کیوي ملازمین اعتماد کې خصل پکړ دي او دغه حکومت ته تحفظ ورکول پکړ دي. مشرک رسمه پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي. نو که دا مسله زیاتېږي، غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د پور اخیستو شرطونه نه دي پوره کړي چې له کبله د دې ادارې چارواکي ناخوښه دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د پور بل قسط ورکړل سوی دی. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال وایي په ایران کې د انقلاب له وخته راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ د اختلاف ښکار سوې ده. ورځپاڼه په لیکنه کې د جنت بچیو په نوم یوه کتاب ته کتنه کړې. د لیکنو مهمې ټکي درته ملیحا مرزاد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نشکاري پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاواني ریاستي کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی لیکي د هغو ژمنو خلاف ورزي ده چې اسلام آباد ری کال مخکې له نړیوالې مالیاتي ادارې یا انټرنیشنل مانیټري فند سره د 6.5 بلین ډالره قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د IMF او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د ایجنس په خبره د زیارت په ورځ IMF اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالره پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به IMF ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالره پاکستان ته ورکول پاتې شي. ایجنس د پاکستاني او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته IMF د کمپنیو په نچکاره کې د ځنډ پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامنځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د IMF له کوم خبرګون سره د نواز شریف حکومت په حکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندي ټکی ورله استعماليږي چې صحیح ترجمانی نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حد چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه د هغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. ورځپاڼه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکي مغربي آزاد خیالو، سوشل ډیموکراټانو، مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریې اسلامي حامیانو رایوځای کېدل وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد ایښی و د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړې وه. ورځپاڼه لیکي د جمهوریت خوښو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغېزمنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1999 کې د اصلاح خوښي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت ته خوښه نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي د هر څه د لیکوالې لورا سیکر په کتاب کې ډېر ښه بیان شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت ملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالې خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال
دی. نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کول. د نیټو سیکرټري جنرل نن په امستردم کې د اروپایي اتحادیې دفاع وزیرانو سره لیدلی او ویلي چې روس په شام کې هوایي حملې زیاتې کړې او تر ډېره حده د اپوزیشن ډلې په نښه کوي. نوموړي وویل چې دا په شام کې د روان بحران د پای ته رسولو لپاره د یوه سیاسي حل د موندلو ته خنډ جوړوي. د خبرو نور جزئیات د فرشتہ جلال سی پر رپورٹ کیا ہو.
د ناتو عمومی منشی ینس ستولتنبرګ وویل چې دوی په لیبیا کې روان حالات له نږدې څاري. ستولتنبرګ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې وکړې او ویل چې په دې هیواد کې د یو متحد حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو ټینګ ملاتړ ته اړتیا ده.
We are following very closely the developments.
موږ په لیبیا کې پرمختګونه نه نږدې څارو. دا څرګندوي چې د سیاسي حل موندل ډېر اهمیت لري څو اوربان ټینګ او د یو متحد حکومت د جوړولو موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو ادارې یو ارزیابي څرګندوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې د کمزوري کېدو په حال کې د خو په لیبیا کې قدرت زیاتېږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه د تازه ارزیابي پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په سوریه او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمېر 1,000 ته رسېدلی و، اوس لږ تر لږه 1,500 ته راکم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې د پوځي عمل امکان هم پکې شاملېږي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې نه غواړي چې د داعش وسلوال د سوریې او عراق په څیر په لیبیا کې هم د روانو سیاسي ناکراریو له امله له رامنځته شوې خلا ګټه پورته کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا حکومت پر روسیې غږ کړی چې د خپلو پوځي هوایي حملو لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو تمرکز زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم نن په امستردام کې خبريالان ته وویل چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په دوامدار ډول په دې هیواد کې د اپوزیسیون پر پلویانو حمله کوي. موږ ته څرګندېږي چې د روسیې شدیدې هوایي حملې په سوریه کې د اپوزیسیون پر ډلو متمرکزې دي او په دې هیواد کې د بحران د سیاسي حل لپاره هڅو ته خنډ پېښ کړی دی. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړ چې په سوریه کې د روسیې پوځي هوایي عملیات په ترکیه کې هم د کړکېچ سبب شوي او د دې هیواد پر هوایي قلمرو تیری کیږي.
د فرشته جلال زی رپورټ موردی. فرانس او امریکا بیا پر روس او شام رژیم تور پوری کړی چې د سولې خبرو ته خنډ ولاړوي. د دوه هیوادونو چارواکي درې زری چې شمالي ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې مزکنیو ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو ترولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریایي ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوځي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف ائتلاف د سولې په خبرو اترو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا هم پوځي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره په خیر ادم رسته وکړي. نوموړي ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشیانه پوځي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهې پر ځای په ځانګړې توګه هغه وسلوال په نښه شوي دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډېدو د سبب یوه برخه ده. جان کربی وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځانګړې توګه د سوریې اپوزیسیون دی. دا هغه بریدونه دي چې یو ځل بیا یې نتیجه د ملکي مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول دي. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ضد چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمنه ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسیون. پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام ښیي چې هغوی د سوریې د کړکېچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
اجمل عام ته غوښست. د امریکا جاسوسي ادارې ارزونه کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې قدرت زیات شوی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه د تازه ارزوی پرون سپینې ماڼۍ خبره کړه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په شام او عراق کې چې یو مهال د داعش د وسلوالو شمیر په کې 1.5 لک ته رسېدلی، اوس 15 لک ته راکم شوی دی. تفصیل به یو ځل بیا د فرشته جرنالیزم په رپورټ کې واورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپره شوې وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایي بمباریو او د کوردي او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرنو وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسېدلي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 40 او 1.5 لک کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمیر د 19 او 25 لک کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندی ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه او عراق کې 10 زره هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو، له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریه ته په تګ راتګ کې لري، د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریه ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې له روان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپل واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیر د 3 او 6 زره کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي، چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلا څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
فرشته جلال سیبه. د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصین وایي د ویکیلیک بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج باید راخوشي سي او ورته تاوان ورکړي سي. اسان شای په لندن کې د اکواډور له سفارت له درونی مکلونو وروسته راوځي. پر د ایجنسی تیری تور دی او د سویډن حکومت د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د ملالی بشیر رپورټ اورو.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې که ملګري ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. دوی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې کوونی ولسی شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې به په ویکیلیکس په پاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون لمخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتلې چې د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2016 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لک نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لک ډیپلوماټیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستیری چلسی مانینګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رافائل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له څو کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل شي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برتانیې هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي وو چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې دی یو سیاسي کډوال دی.
د ملالی بشیر رپورټ مو اوریدی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي شایي په دې هېواد کې سږ کال هم د امنیت وضع د تیر کال په شان خرابوي. نوموړي دا خبره د زیارت په ورځ د امریکا سینټ د ګډو ځواکونو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سی این این ټلویزیون رپورټ تفصیل اورو. جنرال جان کیمبل د سینټ کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان لا هم د هغې کچې امنیت او ثبات نه دی ترلاسه کړی چې دا خبره مشروع وګرځي چې امریکا سږ کال د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. نوموړي زیاته کړه چې که نوي اقدامات ونسو افغانستان کې به سږ کال هم وضع ښه نه وي او ممکنه ده هم هغسې حالات به وي لکه چې په 2015 کال کې وو. ده دا هم وویل چې د افغانستان ملي فوج جوړول داسې دي لکه چې الوتکه په داسې وخت کې جوړول وي چې هغه لا هم په هوا کې وي. د په خبره کې امریکایي عسكر 5,500 تر کم سو، نو دا به د تربیتي مشن لپاره ډیر محدود شمیر وي. دا شان جان کیمل ومنل چې د افغانستان هوایي کومک کم کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ډیره محدود او بلله. د په خبره هر ورځ له دغه افغانان د هوایي ځواک د وسایلو او صلاحیت شکول لپاره د مرستې غوښتنه کوي. جان کیمل زیاته کړه چې کله ولسمشر باراک اوباما ته خپل نظر په لیکلې بڼه راستوي، نو په هغه کې به پر دې خبره زور کوي چې د افغانستان هوای ځواک نیمګړتیاو په لری کولو کې مرسته وسی، او شاید خبر هم پکې شامل کړي چې هلته دی د امریکا هوایی بریدونو باندې لګول شوی بندیزونه هم لری کړل سي. جان کیمبلول هغه مامورین یا چارواکي چې په افغانستان کې کار کړی، هغه د دې خبرې په اهمیت ډیر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې سرمایه کاری په کولو ارزي. د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچه د پښتو زده کړې تړل شوې دي. په دغه موضوع زموږ همکار شین بنری د پونتون د پښتو څانګې مشر پروفیسور عباسی نسوبزی سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي په پښتو څانګه کې دا وخت د زده کړو څه حال دی. نوموړی وایي
زموږ سره په وړمبي کال کې یعنی په 14 ټولګي کې زموږ سره 15 شپېته هلکان دي. په سیکنډ ایئر کې 2 هلکان دي. ایم ای پریویس چې دی مونږ سره دی یویشت کسان او په شپاړسم کې مونږ سره دی یوولس کسان. بی اے خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. مونږ ډېرو جهان چې بی اے شروع کوي خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره مونږ په اخبار کې اشتهار ورکړی و خو کسان اووه کسان راغله. مونږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی، دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ډېر وویل چې یاره په مور او پلار باندې خلک پیسې نه ګټي، هغې خدمت کوي او اغي وی چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بل نه چلیږي. بل زیاده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته نه لایبریری جن شته نه سپرنټینډنټ شته، دا کارونه ټول مونږه استادان په خپل کوو. بل زیاده چې زمونږ د لایبریری لپاره پرچیز مونږ کړو، دا هغه پرچیز چې دی هغه پیمنټ هم تر اوسه پورې نه دی شوی. د دکاندار پیسې قرض دي، هغه هم مونږ څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي.
پیسے ڈپارٹمنٹ خائن بھائی بولے دا خبر ہے پختو سانگ پیخور پونتون کم دا باچا خان پونتون کم دا ملکن پونتون کم دا او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي او زمونږ په ډیپارټمنټ کې یو ټیچر پرمننت دی، باقي ټول کانټریکټ یا اډهاک دي.
دا خجی دی په بیس لیول باندې ماشومانو لمخه نه ورکی، زده کوونکو لمخه نه ورکی چې هغه خپل مورنۍ ژبه زده کړي. نو بیا په ماستر لیول باندې تاسو د سټوډنټان د کم ځای نه راځي؟
بالکل هم دغه لپاره مونږ بیا بیا وایو چې مونږ ته اجازه راکړي دا هم دغه ډیپارټمنټ شروع شي. نو شپږتاو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا سټوډنټ راځي او دغه سټوډنټ چې کوم مونږ ته په تیر کال په بی ایس کې راغلي وو، په دغه کوم زیات تر سټوډنټ په جړه جړه باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کدی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی چې 20 لیول باندې زکړې ختم دی د دې بس نقصان دی د جبه د پارا
دنیا کې هغه قانونو ترخی کړی دا چې په مورنۍ جبه کې زکړې کړی دي زمونږ د تعلیم جبه په کار ده چې خپل جبه او هغه مخوران دې بوتل شي دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل جبه نه د خپل ثقافت نه د خپل اصلانو نه د خپل کلتور نه لري وساتل شي
دا د اسلامیا کالج او یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسف سای او سیو اخیری رپورت ترازو دروانی غړی د زیارت په مخصن په دوبی کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ سیالیو پرانستو سو په دې میچ کې د کوټي ګلیډیټر اسلام آباد یونایټډ ته ماته ورکړه د پاکستان سوپر لیگ اهمیت څومره دی او د دې په پراتلونکو وخت کې پر ځوانانو څه اثر پریوسی په دې اړه د مشالې د خبريال کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورت یې جوړ کړی دی
د سو واری زندیدو رستو د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د ٹی ٹوینٹی کرکٹ لوبو پرانیستا په دوبئی کې وشوا په دوبئی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم کې لوبیدونکو پاکستان سپر لیگ په لومړی میچ کې کوئٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد یونائیٹڈ ته پاتو وکټو ماتی ورکړه او لومړی میچ یې په خپل نوم کړو د ټورنامنٹ په دویم ورځ با نن د پیښور زلمی او اسلام آباد یونائیٹڈ او دغه رنگ با د لاهور قلندر او کراچی کنگز ترمنځ مقابله کیږي په پاکستان کې په کی د دې لوب سمره ګټه رامنځته شي او د دې د اهمیت په اړه چې کله مشال ریډیو په پیښور کې د خبريال او د لوب تجزیه کار اجازه احمد نو پختل نو هغه وی چې د خوشبینه دی چې لدی میچونو به ډیر تکړه تکړه لوبغاړي راخاره شي
زمونږ سره د پيو گیم کې پاکستان سره ټالنت کمی نشته پاکستان د دنیا غ واحد ملک ته چې هغه په سلور مختلف گیمونو کې په 94 کې ورلد چمپیون پاتې شوی دی نو یقینا ټالنټس ته او د پی سل سره با نه صرف کرکٹ بلکې را پاکستان چې کوم سافٹ ایمیج دی دا پټول دنیا کې بروخانه کیږي او پټول دنیا ته دا سافٹ ایمیج رسی یقینا راتلون کی ټایم کې با د دې ډیر مثبت اثرات دي زمونږ په پلیرانو باندې ینګ اپ کمینګ ټیلنټډ پلیران دي نو اغي دونا های کمپټیشن تلاړ چې اغي تبا اغا انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم اغي باندې بند او دینن اغا دروازې باغی ته کولو شي
همداشن چې مشال ریډیو دی او بل تزیه کار امیر نواب نه پدی حق لو پخ نو دا هغه وینا وا چې ډیر بخوه چې دا میچونه په پاکستان کې د نننه شوي وي نو نړۍ ته به یو پیغام تللی وي
چې کرکټ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقینا رسی او جونیئر کلاریان او سینئر سره ډریسنګ روم شیئر کوي نو یقینا چې هغه ته به هم ایکسپیرینس کېږي او قطر کې سره او پاک صاحب ټورنمنټ وشي نو یقینا چې فائدہ به رسی ملک ته هم رسی کرکټ بورډ ته هم رسی او پاکستان کرکټ ته هم رسی خو دا خبره به ډیره زیاته خوا چې سه میچونه پاکستان کې شوي وي سیکیورټی ټایټ شوي وي او ډیر زیات خیال یقیناً پاکستان کیوں میں چنا کے دیشی اور منگ بہار خبر بیا دنیا تک پیش کولا چمنگا خپل کرکٹ کو پاکستان کے اوپر اور چمنگ دنیا تا وایو چمنگا تا سوراشی اور منگ سرا زمنگ پر ملک کرکٹ کو کینو اگا منگا خپل کرکٹ بار وڑ نو دا زمنگا چکم اگا دلیل نو دا ډیر کمزور ہے
د ذکر ته پدی سیالیو کې دو پاکستان ټول پینځه لوبډلې برخه اخلي چې پکې کراچی اسلام آباد لاهور کوټا او پیښور شامل دي د استرالیا ویسټ انډیز سری لنکا او افغانستان په ګډون د نورو بیلابیلو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه دي او د دې لوبو فائنل یا اخري میچ به د رواني میاشتې په درویشتمه نیټه کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
او سم د خبرونه ورستي شی بو تر رسیدلی بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د شمالي وزیرستان ټول مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوستانه سوي تر هغه دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي د مشرانو تیر ورځ په امیر علي کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سردار مهتاب عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره جرګه وکړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن د باډي بازار شاوخوا اوه کاله پس په رسمي توګه د کاروبري حل ځل لپاره پرانیستی او دوکاندارانو ته د خپلو دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار پیلولو اجازه ورکړې ده خو د باډي تاجران وایي چې هلته اوس هم امنیتي ځواکونه خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي دوی وایي دا سختي د نرمي سیاسي او حکومت د دوکانونو په جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف تور پوری کړی چې ترهګرو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرېږي او د نن ورته اسانتیاوې برابرېږي. د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل چې جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې کړې ده. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې پر بیا پیلولو سبا په اسلام آباد کې خبرې کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال رډی ته وویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ په اړه پرمختګ وسي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیلولو لپاره به عملي ګامونه پورته کړل سي. د ملګرو ملتونو د خپلواکو شنونکو ډله وایي د ویکیلیکس ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج دی باید خوشې سي. دې ډلې ویلي چې جولین اسانج په بې دلیله توګه په لندن کې د ایکواډور په سفارتخانه کې بندي ساتل شوی دی. د یادې ډلې په وینا نوموړی باید نه یوازې خوشې کړل سي بلکې هغه ته زاله هم ورکړل سي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه څخه واوریدي او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ دغه خبرونې کله تاسو ته رسوي نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا هم اوریدلای شئ. هلته تصویرونه او دغه رپورټونه په لیکلې بڼه سره او فیسبوک ته هم د مشال ریډیو تللی شئ او هلته هم ټولې ویډیوګانې او ورسره تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته. د کتاب سوم په دې څه په پاتې شوې نو وایس اف امریکا ډیو راډیو اورېدلی شئ. ابوډی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخکې